د ازادي رادیو پښتو نیم ساعته خبری مجلې ته شرغلاست. د ماښام شپږ بجې سوې. زه ملالی بشیر او همکاران مې تاسو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوو. دا خپرونه د شمشاد زدران په تخنیکي مرسته خپریږي. نن دوشنبه د 1404 هجري شمسي کال د زمري شپږویشتمه نیټه ده چې د 2015 میلادي کال د اګست 18 نیټې سره برابره ده. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چین د زړه له تله هڅه کوي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د دویم پړاو مخامخ خبرې ژر پیل سي. ګڼ شمېر نور مطالب لرو، خو تر هر څه مخکې د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه له فریبا ظاهر څخه اورو.
لومړی د مهمو خبرونو سرچې کې د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې د پاکستان او افغان ځواکونو ترمنځ نښتې سوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي اوسمهال د دغې هیواد په 12 ولایتونو کې پوځي عملیات دوام لري، او پاکستاني چارواکي وایي په پروني برید کې چې د پنجاب ایالت د کورنیو چارو وزیر شجاع خانزاده پکښې وژل سو، د مړو شمېر 18 تنو ته ورسېد. د خبرونو تفصیل. د کونړ د نړۍ ولسوالۍ د دوکلام په سرحدي سیمه کې د پاکستان او افغان ځواکونو ترمنځ نښتې سوي دي. د سیمې اوسیدونکي وایي چې جګړه اوس هم روانه ده، او تر اوسه پکښې له دواړو طرفو دوه تنه وژل سوي دي. په ختیځ کې د سرحدي پولیسو د لومړۍ لواء قمندان جنرال ولی خان شینواري ازادي راډیو ته وویل چې د ماپښین دوې بجې د چترال اړوند دروند په یوه امنیتي پوسته کې د خپل منځي شخړې له امله یو تن پاکستاني سرتېری وژل سوی. له پېښې نیم ساعت وروسته پاکستاني سرتېرو د افغان سرحدي پولیسو په پوستو ډزې پیل کړې چې افغان ځواکونو هم ورته ځواب ورکړ. هغه وایي په جګړه کې افغان ځواکونو ته کومه مرګ ژوبله نه ده اوښتې، او د پاکستاني سرتېرو د تلفاتو په اړه یې څه نه دي ویلي. قمندان وایي جګړه اوس درېدلې ده، خو دواړه لوري د ده په وینا یو بل ته په سنګرونو کې ناست دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي اوسمهال د دغه هیواد په 12 ولایتونو کې پوځي عملیات دوام لري. د دغه وزارت مرستیال وایي دولت وزیري ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه عملیات بریالي وبلل. دی وایي
بله، موږ نن په دې هیواد په 12 ولایتونو کې 18 پلان شوي عملیات لرو. د 201 سیلاب کلی اردو په ساحه کې یو عملیات، د 203 تندر کلی اردو په ساحه کې څلور عملیاتونه، د 215 اتل کلی اردو په ساحه کې 15 عملیاتونه، د 201 ظفر کلی اردو په ساحه کې یو عملیات، او د 209 شاهین کلی اردو په ساحه کې 15 عملیاتونه، او د 215 میوان کلی اردو په ساحه کې دوه پلان شوي عملیات لرو. اردو په تعرض کې دا هر چیرته چې نام نیوي عملیات پلانی او هلته موافقانه اجرا کوي.
شغلی وزیری هغه انتقادونه رد کړه چې ګواکې عام خلک د پوځي او تصفیوي عملیاتو پر مهال ځورول کېږي. په دې اړه انتقادونه د افغانستان له بېلابېلو ولایتونو څخه سوي دي. د هرات امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په ګلران ولسوالۍ کې د سرحدي پولیسو پر پوسته د وسلوالو طالبانو په حمله کې څلور سرحدي پولیس او دوه مخالفین وژل سوي دي. په هرات کې د 205 سرحدي زون قمندان جنرال محمد جمعه عادل نن ازادي راډیو ته وویل چې په پېښه نن سهار سوي ده، او دی وایي چې په جګړه کې د وسلوالو طالبانو څخه یو موټر او ګڼ شمېر سپکې او درنې وسلې هم نیول سوي دي. د ننګرهار په بېلابېلو سیمو کې سیلابونو شاوخوا 300 کورونه تخریب کړي او 8 تنه یې وژلي دي. د دې ولایت سری میاشتې رئیس ننګیالی یوسفزی وایي چې دغو سیلابونو د دې ولایت په غنیخیلو، دور بابا، نازیان او مومندرې ولسوالیو کې خلکو ته درانه مالي او ځاني تلفات اړولي دي. او د افغانستان د ولایتي شوراګانو یو شمېر رئیسان په الکترونیکي تذکرو کې د افغان کلمې په لیکلو ټینګار کوي. دوی په کابل کې خبریالانو ته وویل که چیرې په دغو تذکرو کې د افغان کلمه ونه لیکل سي، دوی به په هیواد کې پراخ مدني اعتراضونه وکړي. پاکستانی چارواکي وایي په پرونی برید کې چې د پاکستان په پنجاب ایالت کې اوسو، او د پنجاب ایالت د کورنیو چارو وزیر شجاع خانزاده پکښې وژل سو، د مړو شمېر 18 تنو ته ورسېد. په دې غبرګو ځانمرګو بریدونو کې چې پرون د اسلام آباد په 25 کیلومترۍ کې اوسو، 25 تنه د نړېدلې ودانۍ له خاورو خځلو لاندې ژوندي راایستل سوي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي کرملین په پام کې لري چې پر ایران د اقتصادي بندیزونو تر لرې کېدو وروسته له تهران سره پوځي او تخنیکي همکاري پیاوړې کړي. دی وایي دغه اقدام به وروسته له هغه کېږي چې د تهران په وړاندې نړیوال اقتصادي بندیزونه لرې سي. لاوروف دا څرګندونې په مسکو کې له خپل ایراني سیال محمد جواد ظریف سره تر لیدو وروسته وکړې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر هم په دې لیدنه کې وایي چې د ویانا موافقه به د ایران او روسیې پر اړیکو مثبت اغېز ولري. دوی وایي موږ ډاډه یو چې د ویانا تړون به زموږ دواړو هیوادونو د اړیکو پر پراختیا لوی اغیز وکړي. زموږ اړیکې ښې وې او دا موافقه به د اقتصادي، دفاعي او نورو ټولو برخو کې زموږ د اړیکو پر لا ښه پراخېده مثبت تاثیر ولري. روسي رسنۍ وایي دغو دواړو مشرانو له روسیې څخه ایران ته د اس 300 لیرې واټن ویشتونکو توغندیو دستګاو د لیږلو پر احتمال او هم د هغو نوي قراردادونو په اړه خبرې کړې دي چې څنګه کولی سي په ایران کې د اټومي انرژي دستګاوې جوړې کړي. په همدې حال کې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي نن ویلي چې د نړۍ د شپږو طاقتونو سره د ایران د تاریخي اټومي موافقې برخلیک تر اوسه معلوم نه دی، ځکه لا هم دغه موافقه هم په ایران او هم په امریکا کې د پارلمان تر غور لاندې ده. د خامنهي دغه څرګندونې ښیي چې هغه د دې پلوي کوي چې د ایران پارلمان تر غور وروسته دې موافقې ته رایه ورکړي، خو دا څرګندونې د هغه په رسمي وبپاڼه خپرې شوي او داسې ښکاره څه نه دي ویل شوي چې نوموړی د دې توافق ملاتړ کوي. خامنهي تر اوسه په عمومي ډول دا موافقه نه رد او نه تایید کړې ده. او د وال سټریټ جورنال په راپورونو کې راغلي چې د امریکا پوځ غوړي په راتلونکو څلورو کلونو کې د بهرنیو هوایي بریدونو شمیر ډیر کړی. د خبرونو پای
د ازادي رادیو دا خبرونه زموږ پر ویب پاڼه azadiradio.com لوستلای او اوریدلای شئ. د چارو کار پوهان وایي چې د امریکا او ملګرو ملتونو ترڅنګ د چین مرستې او هڅې کولای سي چې د وسلوالو طالبانو سره د رول سوي د سولې خبرې اترې بریالۍ کړي.
تر هغه پورې چې موږ د چین او پاکستان، چین او افغانستان د اړیکې سره ارزوو، چین په پاکستان باندې خپل نفوذ لري، هم په افغانستان باندې نفوذ لري.
د افغانستان د مالیه وزیر د ټولو مستوفیتونو او ګمرکونو مسؤلینو ته خبرداري ورکړ چې د تایانسیوي اوایدو د نه پوره کېدو په صورت کې به یې له دندو ګوښه کړي. د کابل امنیه قومندانۍ وایي چې د یوې بهرنۍ مېرمنې د تښتولو په اړه څېړنې حساس پړاو ته رسېدلي او ډېر ژر به نتیجه ورکړي. راپور د پیښې په اړه د خلکو د سترګو لیدلې حال سره خپرېږي.
یو کورولا سلو 15 کسانو دلته خارجي کور نه وختل، مسله کسان هغه خارجي انجلۍ په ګاډه واچول وتښتل.
په ننګرهار ولایت کې ورستوي سیلابونو ګڼ شمېر تلفات رامنځته کړي دي.
په منډره کې د شپېتو نه تر اتیاو پورې ناجیانو ته د پنځو نه تر لسو پورې کورونه خراب شوي دي.
د دغو او نورو مطالبو او افغانستان او نړۍ د مهمو خبري معلوماتو اورېدو ته راسره اوسئ. دا ازادي راډیو ده. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چین د زړه له تله هڅه کوي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ دویم پړاو مخامخ خبرې ژر پیل سي. د دې شورا غړي حاجی عزیز الله دین محمد نن ازادي رادیو ته وویل چې د چین د هڅو ترڅنګ د پاکستان مرسته هم ډیره اړینه ده. دا په داسې حال کې ده چې چین تازه یو ځل بیا د افغان حکومت د سولې د هڅو ملاتړ اعلان کړ. د چارو کارپوهان وایي چې د امریکا او ملګرو ملتونو ترڅنګ د چین مرستې او هڅې کولای سي چې د وسلوالو طالبانو سره د رول سوي د سولې خبرې اترې بریالۍ کړي. یوسف خان ځدران د موضوع په اړه نور حال راکوي.
په افغانستان کې د سولې خبرو اترو لانجمن سفر، هغه سفر چې سیاسي لوړې ژورې کله کله له ستونزو سره مخ کوي او کله هم بیا د سولې او امنیت د تامین تر ټولو ډېرې هیلې پیدا کوي. بل خوا د دې پروسې بریالۍ کېدو او د سفر منزل ته رسېدو لپاره له بل هر وخته ډېر د سیمې هیوادونه لیواله ښکاري. داسې چې د سولې عالي شورا غړي وایي چین صادقانه داسې هڅې پیل کړي چې د افغان حکومت او مخالفو وسلوالو ترمنځ د سولې د دویم پړاو خبرې ژر پیل شي. د سولې د عالي شورا غړي او د طالبانو سره د سولې په لومړي دور خبرو کې د افغان پلاوی مشر حاجی عزیز الله دین محمد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل هغه اړیکې چې د چین او پاکستان ترمنځ شته او هغه ضرورتونو ته په کتو چې دواړه هیوادونه یې د یو بل په وړاندې لري، کولی شو ووایو چې چین هغه قوت دی چې په پاکستان باندې اغیز کوي او کولی شي هغه هیواد مرستو ته حاضر کړي. هر څومره چې ژر چین وکولی شي پاکستان ته قناعت ورکړي، ممکن په همدې اساس خبرې هم ژر پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې د چین د بهرنیو چارو وزارت په تازه بیان کې ویلي چې هیواد یې د افغان سولې لپاره د ټولو خواوو سره مرسته ناستو ته حاضر دی او غواړي په دې برخه کې خاص رول ادا کړي. ټاکل شوی و چې د سولې د دویم پړاو خبرې د جولای د میاشتې په وروستۍ کې ترسره شوی وای، خو د ملا عمر د مړینې خبر دا پروسه د نامعلوم وخت پورې ځنډولې ده. له دې سره په داسې حال کې چې جمهور رئیس غنی ویلي حکومت یې نور له پاکستانه دا نه غواړي چې طالبان خبرو اترو ته کینوي، ښاغلی دین محمد وایي چې د سولې په پروسه کې د پاکستان همکاري لازمه ده. بلخوا داسې اوازې هم خپرې شوي چې د سولې د دویم پړاو خبرو لپاره د چین هیواد غوره شوی، خو وخت یې لا معلوم نه دی. وم غوښتل چې په دې اړه په کابل کې د چین د سفارت نظر واخلو، خو د ډیرو حد سره هم بریالي نه شو. په همدې حال کې د سیاسي چارو کارپوه حاجي سید داود وایي چې د امریکا او ملګرو ملتونو د مرستو تر څنګ د چین هڅې کولی شي دا پروسه کامیابه کړي.
تر هغې پورې چې موږ د چین او پاکستان، چین او افغانستان د اړیکې سره ارزوو، چین په پاکستان باندې خپل نفوذ لري، هم په افغانستان باندې نفوذ لري، هم چین په سیمه کې امنیتي، اقتصادي، سیاسي دا ګټې هم لري. خو کچېرې چین د امریکې سره همغږی شي، کچېرې چین د ملګرو ملتونو د سازمان کومک او اجرایوي تضمین ترلاسه کړي، بیا په هغه صورت کې زه فکر کوم چې د چین هلې ځلې به یوه نتیجه ورکړي.
چین په سیمه کې د پاکستان تر ټولو نږدې ملګری دی او کارپوهان وایي چین له دې پلوه هم کولی شي په پاکستان فشار راوړي او د افغانستان په وړاندې د دغه هیواد نیت بدل کړي. کارپوهان وایي وروستیو تحولاتو او دې ته په کتو چې چین خپله هم د شینجیانګ په سیمه کې ډېر وخت د نامنیو شاهد وي، هغه هیواد دې ته هڅولی چې د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته وکړي او په دې توګه د پاکستان او افغانستان سره په ګډه پرته دغه سیمه کې د نامنیو مخه ونیسي.
بلخوا بیا د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي او استازي وایي که افغان حکومت د دوی شرطونه ومني، له تروریستي ډلو په تیره داعش سره به مبارزه وکړي. محمد عظیم ابرومند چې کابل ته راغلی دی له ازادي راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې وویل چې که د سولې له پروسې ابزاري استفاده وسي او حکومت ونسي کړای چې دا بهیر اداره کړي، د داعش ډلې فعالیت به ډیر سي. یو شمیر کارپوهان بیا ټینګار کوي چې حکومت باید له هغو کسانو سره چې پاکستان استلی دي په احتیاط چلند وکړي. صفی الله ستانکزی په دې اړه نور تفصیل راکوي.
له دې سره یو وخت چې حکومت له طالبانو سره د سولې خبرې کوي، د حزب اسلامي یو مخکښ غړی له افغان چارواکو سره د خبرو لپاره کابل ته راغلی دی. محمد عظیم ابرومند ازادي راډیو ته وویل چې د سولې لپاره کابل ته راغلی او که چیرته د حکمتیار شرطونه د حکومت لخوا ومنل شي، په افغانستان کې به له ټولو تروریستي ډلو په تیره داعش سره مبارزه وکړي. دی وایي داعش یوه خطرناکه پدیده ده چې یوه ډله یې له طالبانو جلا شوې او اوس سره یوځای شوي دي. موږ یې په هماغه اندازه خطرناکه بولو چې که د سولې له خبرو ابزاري استفاده وشي، دا ډله به ډېره پرمختګ وکړي. دا د حکومت کار دی چې څه ډول کولی شي د سولې خبرې اداره کړي. موږ هم د همدې لپاره راغلي یو چې له حکومت سره خبرې وکړو. غواړم ووایم چې موږ هم د داعش په څیر له هر یوې تروریستي ډلې سره چې خلک وژني مبارزه کوو. د حزب اسلامي د استازي په هیواد کې د امنیت ټینګښت، د قانون واکمني او له افغانستان څخه د بهرنیو پوځیانو وتل هغه شرطونه وړاندې کوي چې په خبره یې د حکومت له مشرانو سره به مطرح کړي. ښاغلی ابرومند همداراز وایي چې پاکستان د افغانستان په وړاندې ځینې ګټې لري او که چېرته د حکومت مشران د سولې خبرو ته لیواله دي، دا بهیر باید سم اداره کړي، کنه نو سوله به دغه هیواد ته یو ارمان پاتې شي. له دې ټولو سره سره د ولسمشر یو ویان ظفر هاشمي وایي حکومت له هغو ډلو سره سوله کوي چې خپلې وسلې پر ځمکه ږدي او د افغانستان شرایط مني، نه هغه ډلې چې تاوتریخوالی رامنځته کوي.
رئیس جمهور افغانستان همواره تاکید ورزیده که ما نمیتونیم.
دی وایي د افغانستان جمهور رئیس تل ټینګار کړی دی چې موږ نشو کولی اساسي قانون له مخې د یو حکومت او یا هیواد په توګه د سولې دروازې د دغه هیواد د اوسیدونکو په مخ وتړو. دا په دې معنا ده چې هغه ډلې چې زموږ شرایط مني او د افغانستان اساسي قانون ورته د منلو وړ دی، له موږ سره سوله غواړي، موږ هم ورسره سوله کوو. خو هغه ډلې چې تیروتلې دي او لا هم تاوتریخوالي ته لمن وهي، افغان پوځیانې ځپي. کابل ته د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د استازي په داسې حال کې سفر کوي چې سمو د مخکې نتایج شوي رپورټونه له داعش نه د حکمتیار د بیعت ګنګوسې خپرې کړې. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ډله چې له څو کلونو راهیسې په افغانستان کې د حملو مسؤلیت په غاړه اخلي، اوس په کابل کې له داعش سره د مبارزې خبرې کوي. اخوا یو شمېر سیاسي کارپوهان که څه هم سولې ته د بېلابېلو ډلو زړه کول مثبت بولي، خو وایي چې حکمتیار د خپلو ګټو د ترلاسه کولو لپاره له زور او نفاقه کار اخیستی او حکومت باید له هغه سره په خبرو کې احتیاط وکړي. جاوید کوهستانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل په دې کې شک نشته چې دا د سولې لپاره ښه تمامېدلی شي، خو باید هیر نه کړو چې د حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي یو لانجمن او د خصمانه فعالیتونو ګوند دی چې کیدای شي د حکمتیار په بیا راتګ سره په دې هڅه کې وي چې تشکیلاتو کې دننه د تروریستي فعالیتونو لپاره لار پرانیزي. که چېرته دا له حکومت سره خبرې کوي، باید د ملګرو ملتونو ضمانت ورسره وي چې نور په افغانستان کې تروریستي فعالیتونه نه کوي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي ډله چې له څو کلونو راهیسې د واکمن نظام مخالفه ډله پیژندل شوې او د ډیرو وسلوالو فعالیتونو پړه هم پرې اچول شوې. اوس وایي که سوله سمه رهبري نه شي نو داعش به په افغانستان کې لا پرمختګ وکړي. بلخوا عام افغانان له دې چې ډېرې ناخوالې او ظلمونه یې زغملي دي له جګړو په تنګ دي او له هرې یوې مخالفې ډلې سره د سولې خبرې د راتلونکي لپاره مثبتې بولي. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ازادي راډیو پښتو خبری مجله اوري. د کابل امنیه قومندانې وایي چې د یوې بهرنۍ میرمنې د تښتولو په اړه یې څېړنې حساس پړاو ته رسېدلې او ډېر ژر به نتیجه ورکړي. د امنیه قومندانۍ د جنایت څېړنو مشر فریدون عبیدی ازادي راډیو ته وویل چې دغه بهرنۍ میرمن نن سهار د کابل ښار د قلعه فتح الله په سیمه کې نامعلومه وسلوالو وتښتوله. دې پېښې کابل ښاریان اندېښمن کړي او دوی امنیتي مسؤلین په بېغورۍ تورنوي. تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې د کابل ښار په واټونو کې د امنیتي ځواکونو تلاشۍ زیاتې شوې او په یو ډول سره د احضاراتو په حال کې دي، خو بیا هم د ښار په یوه ګڼه ګوڼه سیمه کې یوه بهرنۍ میرمن وتښتول شوه. تر اوسه د کابل امنیتي مسؤلینو د دې بهرنۍ میرمنې هویت نه دی مشخص کړی، خو لویدیځو رسنیو ویلي چې دا میرمن د جرمني تبع ده. د کابل د امنیه قوماندانۍ د جنایي تحقیقاتو مشر فریدون عبیدی وایي دا میرمن د دوشنبه په ورځ سهار وتښتول شوه او اوس په اړه پلټنې او څېړنې حساس پړاو ته رسېدلې دي. ښاغلي عبیدی چې نه یې غوښتل غږ یې ثبت شي، ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د څېړنو نتیجه به ډېر ژر څرګنده شي. بلورته د کابل د امنیه قوماندانۍ مرستیال ګل آغا روحاني اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې دو تنو وسلوالو د دوشنبه په سهار د دې بهرنۍ میرمنې موټر درولی او له ځان سره یې بوولې ده. دې اژانس ویلي ګمان کېږي چې دغه میرمن به په کابل کې د جرمني د جی آی زایټ خیریه موسسې کارکونکې وي. د روان کال په لومړیو کې د جرمني یو بل تبا چې د جی آی زایټ موسسې کارکونکې وو په کندز ولایت کې وتښتول شو او له شپږونې وروسته د تښتونکو له منګولو وتښتید. په کابل کې د اختطاف او ترور دا پیښه نوې نه ده، بلکې له دې وړاندې هم ورته پیښې شوې چې پولیسو یې د څېړنو ژمنه کړې خو تر ډېره یې عاملین نه دي موندل شوي. یو کال وړاندې د اسد په 9 د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ته په غځېدلي سړک نامعلومه وسلوالو د یو بهرني تبع سر غوڅ کړ چې عاملین یې په تېښته بریالي شول. د قلعه فتح الله په سیمه کې چې ګڼې خیریه موسسې او میلمستونونه دي، یو کال مخکې د اسد په 10 وسلوالو غلو د یو خصوصي شرکت مشر په خپل موټر کې په ډزو وواژه. د قلعه فتح الله د سیمې اوسیدونکي چې د دې جرمنۍ میرمنې د تښتونې پیښې له نږدې لیدلې اندېښمن دي او له پولیسو غواړي چې د امنیت ټینګښت ته حادثې زیاتې کړي.
په دې کوسي کې نن 9 یو کورولا سلو 15 کسانو دلته خارجي کور نه وختل مسله کسان هغه د ودنې هغه خارجي انجلۍ په ګاډه کې واچول وتښتل. نن زما هم دا دي که دا حکومت د دې سر ونیسي.
سهار 8:30 وو چې دلته یو کسان ټول هلته جمع شو. ما چې ولیدې هلته یو ډاکسن ولاړ وو چې هغې کې یو ښځې د جرمن تابعیت وو، هغه د کسان چې اختطاف کوي هغه دې ځای نه اوړو او اختطاف ته.
په کابل کې په دې وروستیو کلونو کې جنایي پیښې زیاتې شوې او مسؤلین یې لامل د نفوس او بیکارۍ زیاتوالی بولي. خو د قلعه فتح الله غوندې کلیدي سیمه کې د یوې بهرنۍ میرمنې تښتول خلک د عادي کسانو کار نه بولي او وایي دا به هغه مافیایي کړۍ وي چې په یو ډول سره د چارواکو ملاتړ ورسره دی.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. د افغانستان د مالیه وزیر د ټولو مستوفیتونو او ګمرکونو مسؤلینو ته خبرداری ورکړ چې د تعین سوي عوایدو د نه پوره کېدو په صورت کې به یې له دندو ګوښه کړي. اکلیل حکیمی نن د هیواد د 4 ولایتونو مستوفیتونو او ګمرکونو چارواکو ته په یوه غونډه کې وویل چې په خپل ځان د بسیاینې لپاره دا اړین کار دی. دا په داسې حال کې ده چې په ولایتونو کې د دغو ادارو چارواکي د ناامنۍ، زورواکۍ او مالیاتو ته د خلکو له نه پاملرنې شکایتونه کوي. یوسف خان ځدران د موضوع په اړه نور راپور راکوي.
د بهرنیو مرستو له کمیدو سره افغان چارواکي هم اوس جدي ښکاري او د هر ولایت ګمرکونه مسؤل ګرځول شوي چې د مالیې وزارت لخوا د عوایدو ټاکل شوی هدف پوره کړي. د افغانستان د مالیې وزیر د دوشنبې په ورځ د هیواد د ټولو ولایتونو د ګمرکونو او مستوفیتونو چارواکو ته په یوه غونډه کې وویل چې هیواد باید په خپل ځان بسیا شي او د دې کار لپاره د فساد مخنیوی او د عوایدو دقیقه راټولونه مهمه ده. اکلیل حکیمي پرته له دې چې ووایي کوم ولایت ته یې څومره عواید ټاکلي خبرداری ورکړ چې که هر اړوند چارواکي کی په خپلو ادارو کې فساد وکړ او یا یې د عوایدو ټاکل شوی هدف پوره نه کړ، د دریو میاشتو په موده کې به یې له دندو ګوښه کړي.
د چا چې د عوایدو فیصدي لوړه وه، زموږ ژمنه ده چې هغه به مکافات کیږي. چا چې خپله ژمنه ماته کړه او هغه هدف چې ورته ټاکل شوی پوره نه کړ، هغه نور زموږ کارمن نه دی. درې میاشتې درته وخت درکوم او له همدې ځایه اعلان کوم چې که په دریو میاشتو کې مو هدف پوره نه کړ، نو په شرافت سره زما په میز استعفا کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې د ښاغلي حکیمي په وینا افغان حکومت دغه اټکله شاوخوا 2 میلیارد افغانۍ شاته پاتې چې ولایتي ادارو یې له دوی سره ژمنه کړې وه. هغه وویل چې د فساد د مخنیوي لپاره باید د مالیې وزارت، ګمرکونو او مستوفیتونو هر کارمند خپله درې حساب کړي او د جلب او جذب پروسه شفافه شي. د ګمرکونو او مستوفیتونو چارواکي له دې سره چې د کار په وړاندې ځینې ستونزې یادوي وایي هڅه به کوي چې ټاکل شوی هدف پوره کړي. دوی وایي په ولایتونو کې د زورواکو فعالیتونه ناامنۍ، قانون ته نه وفاداري او له مالیاتو تېښته هغه څه دي چې د ډیرو عوایدو پوره کول ورته ممکن ستونزمن کړي. په داسې حال کې چې د مالیې وزارت د کال په پای کې د تیر کال عواید جمع کوي، ځینې سرچینې وایي چې د سږ کال لپاره یې ولایتونو ته شاوخوا 120 میلیارد افغانۍ ټاکلي چې باید پوره یې کړي. د اقتصاد استاد تاج محمد اکبر ازادي راډیو ته وویل ولایتي چارواکو ته د هدف تعینول سم کار نه دی او دغه کار ناوړه عواقب لرلی شي.
دغه هدف تعینول یا فیصله لمیت تعینول هغه درست کار نه ده. دغه ولی دا مانا ورکوي چې دغه اجاره ورکړل شول بنام کلمت این که په دغه صورت سره فساد فوق العاده دغه کې زیاتیږي. دغه لمیت په اساس یا دغه تارګیت په اساس د چی تعینیږي؟ په اساس د تیرو کالو تعینیږي، در حالی که په تیرو کالو کې هغه فساد فوق العاده تقریبا 50% عواید بودجه دولت یا جیب دولت ته نه تلل، بلکې دغه شخصي جیبونه ته راتلل. دغه به په اصطلاح یوه فاجعه وي.
یو شمېر نور کتونکي عوام خلک بیا دا ډول هڅې ګټورې بولي او وایي څو چې ګمرکونو او مستوفیتونو مسؤلین له اداري فساد سره مبارزې ته مجبور نه شي، په خپله خوښه کار نه کوي. افغان حکومت دا هڅې داسې وخت کوي چې دغه هیواد په تیرو 14 کلونو کې تر ډیره له بهرنیو هیوادونو مرستې اخیستې او خپله بودیجه یې تنظیموله. په داسې حال کې چې په دغه موده کې د مرستو څخه په ناسمې استفادې انتقادونه کیږي، افغان کارپوهان وایي چې حکومت غواړي په نوي جدیت سره د تیر وخت پراخ فساد جبران کړي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
دا ازادي راډیو ده. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر له ایران څخه غواړي چې د بې مدرکه افغان کډوالو په قانوني کولو او په هغه هیواد کې د زندانی افغانانو د سزا په تخفیف کې همکاري وکړي. سید حسین عالمی بلخی دا مطلب نن په کابل کې د افغانستان، ایران او ملګرو ملتونو 19مې درې اړخیزې غونډې ته بیان کړ چې په ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو هواري ته جوړه سوې وه. په ورته وخت کې ایراني چارواکي په خپل هیواد کې د افغان کډوالو په قانوني کولو او له هغوی سره په تلپاتې همکارۍ د ټینګار ترڅنګ وایي چې افغان حکومت باید په خپله خوښه هیواد ته د راستنېدونکو کډوالو بهیر ته خاص پام وکړي. په دې اړه نور جزئیات له کابل څخه د رحمت الله افغان په راپور کې اورو.
که څه هم هیواد ته د افغان کډوالو راستنول د ژوند لومړنیو خدمتونو ته لاسرسی، هغوی ته د کار پیدا کول د ملي وحدت حکومت د کار له لومړیتوبونو څخه بلل کېدل، خو افغان چارواکي وایي چې په اوسنیو شرایطو کې په دې برخه کې د کوربه هیوادونو مرستو ته اړتیا لیدل کیږي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی وایي حکومت قوي هوډ لري چې د کډوالۍ پدیدې ته د پای ټکی کیږدي او راستنیدونکو کډوالو ته لازمې اسانتیاوې برابرې کړي. ښاغلی بلخی ټینګار کوي چې د کډوالو د ستونزو د راکمولو په برخه کې د افغان حکومت جوړ سوي پروګرامونه پلي کول د کوربه هیوادونو په ځانګړې توګه د ایران دولت همکاریو ته اړتیا شته. سید حسین عالمی بلخی د افغانستان، ایران او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری په نولسمې درې اړخیزې غونډه کې له ایراني چارواکو خپلې غوښتنې داسې مطرح کړې.
از جمهوری اسلامی ایران میخواهم در رابطه با قانون
له ایران څخه غواړم چې له مدرک پرته د افغان کډوال قانوني کړي، قانوني کډوالو ته اوږدمهاله اقامه ورکړي، بچیانو ته د زده کړو او کار زمینه برابر کړي، افغان زندانیانو ته د بند موده راکښته کړي، او په خپل هیواد کې افغان کارګرانو ته د قانوني کار زمینې په برابرولو کې مرسته وکړي.
هیواد ته په خپله خوښه د افغان کډوالو راستنیدلو پروګرام په 1991 کال کې د افغانستان، ایران او ملګرو ملتونو په درې اړخیزه غونډه کې چې په تهران کې جوړه شوې وه برابر شوی. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت د معلوماتو په اساس دا مهال څه باندې 2 میلیونه افغان کډوال په ایران کې ژوند کوي چې څه باندې 1,200,000 یې قانوني اسناد نه لري. په دې وروستیو کې د ایران حکومت اعلان کړی هغه افغان کډوالو ته چې په غیر قانوني توګه په دې هیواد کې ژوند کوي د زده کړې او د روغتیا بیمې اسانتیاوې برابروي. د ایران د بهرنیو وګړو او کډوالو ادارې عمومي مسؤل محمدی فر په درې اړخیزه ناسته کې په خپل هیواد کې د بې مدرک افغان کډوالو په قانوني کولو ټینګار وکړ. ښاغلی محمدی فر وایي چې هیوادونه باید په خپله خوښه د کډوالو په بیرته ستنولو کې ځانګړی پام وکړي.
بازگشت محترمانه پناهندگان
په عزت سره د کډوالو بیرته راستنول باید د یوه نه هیریدونکي حق په توګه د هیوادونو د پام وړ وګرځي. له افغان دولت څخه زموږ هیله دا ده چې له ایران سره مرسته وکړي څو په دې هیواد کې د افغان کډوالو شتون قانوني کړي چې افغان حکومت له دې اقدامه ملاتړ کوي.
د افغانستان لپاره د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو استازي د یاد ناستې اهمیت ته په کتو ټینګار وکړ. اداره یې د افغانستان د حکومت له هغه پالیسي چې بیرته د افغان کډوالو د راستنیدو د څرنګوالي په اړه لري بشپړ ملاتړ کوي. افغان حکومت بیرته د کډوالو راستنولو هڅې په داسې حال کې پیل کړي چې په دې وروستیو 2 میاشتو کې په افغانستان کې امنیتي وضعیت تر بل هر وخت زیات خراب سوی چې ورسره یو ځای په هیواد کې بیکاري او نورو هیوادونو ته په غیر قانوني توګه د افغان کډوالو څپې هم زیاتې سوي دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په ننګرهار کې ورستوي سیلابونو نه تنوړي تر 300 پورې کورونا او پسلګونو جریبم ځکه تخریب کړي ده. په دې اړه لسمی څخه زموږ خبريال شاه محمود شنواری نور حال راکوي.
په ننګرهار کې د سری میاشتې رئیس ننګیالی یوسفزی وایي پرون مازدیګر ناوخته د سختو سیلابونو له امله د دې ولایت په غنیخیلو، دور بابا، نازیان او مومندری ولسوالیو کې خلکو ته درانه مالي او ځاني تلفات اړولي. نوموړي وویل چې په دغو ولسوالیو کې په ټوله کې تر 300 پورې کورونه تخریب شوي او تر 8 تنو پورې خلک سیلابونه وړي.
په غنیخیل ولسوالۍ کې په 100 کورونو شاوخوا کې، دور بابا د ګروپو یو ساعت تر کې 60 کورونه شاوخوا، مومندره کې د 60 نه تر 80 پورې، نازیانو کې د 50 پورې کورونه خراب شوي دي. په دې کې چې د شپږ کسان په غنیخیل ولسوالۍ کې ځانګړې جملې نه یو سړی پیدا شوی دی، 50 درکې دي. همدارنګه خوږیاړو ولسوالۍ کې یو موټر یې وړی دی چې په هغې کې یو نفر مړ شوی دی، یو نفر زخمي دی. په مومندره کې یو تجارتي وروسته بازارګۍ هغه د منځه وړی دی. د چرګانو یو فارم وغښتهی چې 2,500 چرګان
د یوسفزی په خبره په دغه ولسوالیو کې په سلګونو جریبه ځمکه اوبه وړي او سربندونه هم ویجاړ شوي دي. بلخوا د ننګرهار ولایت وین احمد زی عبدالزی وایي د یادو ولسوالیو څخه دوی ته راپور ورکړل شوی. د ده په خبره ولایت مقام ټولو مرستندوی ادارو ته دنده سپارلې چې په عاجله توګه د زیانمنو شوو سیمو سروې ترسره او ورسره عاجلې مرستې وکړي.
مومندری، غنیخیل او نازیانو کې سیلابونه راوتلي دي او زموږ وطنوالۍ په بېلابېلو برخو کې ځپلي دوی ته یې مالي ازاني زیانونه اړولي دي. والي صاحب د ننګرهار مربوطه ادارو ته هدایت ورکړی دی څو ټولې ساحې زیانمن شوي ساحې له نږدې وګوري، سروې کړي. انشاءالله په هماغه اندازه باندې چې خلک زیانمن شوي دي دوی سره د لومړنیو مرستو هغه ټول امکانات په ولایت کې شته او دوی سره د سروې نه وروسته د مرستې شریکې شي.
د سیمې خلک وایي تر اوسه دوی ته مرستې نه دي رسېدلي او نه هم سروې لپاره څوک راغلي دي. دوی له ولایتي ادارې نه غوښتنه کوي چې د سیلابونو له امله بې ځایه شوو کورنیو سره مرسته وکړي. شاوخوا یوه میاشت وړاندې هم د سختو بارانونو له امله د ننګرهار او لغمان ولایتونو په ځینو سیمو کې سیلابونه راوتلي وو چې مالي زیانونه یې خلکو ته اړولي وو.
دا ازادي راډیو ده. د افغانستان د منتخبو زونونو ترمنځ د فوټسال لومړنۍ سیالۍ نن په کابل کې ترسره شوې. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مسؤلین وایي له یادو لوبو څخه یې هدف د فوټسال د یوه قوي ټیم رامنځته کول دي. پر همدې مهال یو شمیر لوبغاړي وایي د ګڼ شمیر ستونزو سره سره بیا هم توانېدلي چې دغه لوبو ته چمتووالی ونیسي. نور حال د سید کمال شاه عارف په راپور کې اورو.
د افغانستان د منتخب وزنونو ترمنځ د فوټسال د اتلولۍ لومړنۍ لوبه چې د دوشنبې په ورځ د کابل د دوهم نمبر او بلخ ولایت د ټیمونو ترمنځ وسوه، د کابل د ټیم په ګټه پایته ورسېده. دغه سیالۍ اووه د دوه په وړاندې د کابل په ګټه تمامه سوه. په دغو سیالیو کې د افغانستان د بېلابېلو زنونو څخه اتو ټیمونو ګډون کړی دی. د کابل الف او بې منتخب ټیمونو ترڅنګ د شمال زون، هرات، نیمروز، فراه، بلخ او د مرکزي زون منتخب ټیمونه د دې لوبې ګډونوال دي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مطبوعاتي مسؤل علي کاظمي د یادو سیالیو د هدف اړه داسې وویل:
ولایتی که فوتسال دارن اونا دعوت
هغه ولایتونه چې د فوتسال ټیمونه لري هغه را بلل شوي دي. د کابل او زونونو ترمنځ د اتلولۍ سیالۍ دي چې د زونونو ترمنځ اتل معلومیږي. د افغانستان د فوتسال قهرمان هم معلومیږي، تر څنګ یې د ملي ټیم لوبغاړي هم ټاکل کیږي.
ښاغلي کاظمي زیاته کړه چې دغه سیالۍ به تر راتلونکو لسو ورځو پورې په کابل کې دوام ولري، چې په پای کې به بریالیو لوبغاړو ته سوغاتونه او مډالونه هم ورکړل سي. پر همدې مهال د نیمروز ولایت د فوتسال د منتخب ټیم وطن لوبغاړي عبدالله صدیقی ازادي راډیو ته وویل چې د یادو لوبو لپاره پوره چمتووالی نیولې دی.
د ازادي راډیو د پښتو خبري مجله پای ته ورسېده. د دری خبري مجلې لپاره زما له